السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې ورځو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وینن په کابل کې د روسي سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومې ټیبه دغه پرلت ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وجل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان لپاره ویاړ وبله. او اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. د خبرونو تفصیل. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به د دوی پرلت دوام وکړي. د دې حرکت وایي بسم الله وطن دوست د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي او له امریکا سره دې د سیالۍ لپاره بل ځای انتخاب کړي.
پر هغوی موږ غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، په افغانانو کې مداخله ونه کړي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره دوی همداراز د داسې یو کمیټې پر جوړولو هوکړې ته رسیدلې دي چې هغه به د طالبانو سیمو ته د سولې د خبرو د هڅولو لپاره سفرونه کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراضونه کړي او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ بولي. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د چنګاخ په ومه په کابل کې د وسلوالو په برید کې وچل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز شرنه کې په دې اړه وویل:
دی شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو وارې له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو طالبانو پر ضد یې ګنډ پوځي عملیات رهبري کړي وو. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو استازي نادرخان کډوازي د قومندان کاروان وشنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ګزار بللی دی. طالبانو د عزیز الله کاروان د وژلو مسؤلیت منلی دی. د فاریاب لپاره نقیب الله فائق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې رئیس عبدالمتین بیگ پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي په غونډه کې ویل افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پراختیا چارو کې د نوي والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوي والی په داسې وخت کې معرفي کیږي چې د سه شنبه پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په میمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د ولسی پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی هم چې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. جمهوري ریاست وایي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمان د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. په مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دې بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله خود اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشري پر مهال په یو خلو د دې بندیزونو له غزولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداري سیستم او د انرژي سکتور په نښه کوي. په ایران او د قفقاز هیوادونو آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان کې د تودوخې بې سابقه موج د برېښنا د قطع کېدو سربېره خلک ناراحته کړي دي. د جولای ولینټه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د تودوخې درجه 3.5 او له هغې یو ورځ وړاندې د ارمنستان په مرکز ایروان کې د تودوخې درجه 2.5 سانتي ګراد ته لوړه شوه. جولای د میاشتې په 4 نیټه د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتي ګراد ته رسیدله. دا په داسې حال کې چې ایران هم د روانې جولای میاشت کې د تودوخې لوړه درجه یعنې د سانتي ګراد په کچه 3.5 تجربه کړله. د تودوخې دغه سطح په ایران کې د برېښنا د کمښت لامل شوه او ایرانی چارواکي اړ شول چې په دولتي ادارو کې کاري ساعتونه بدل کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هینسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه کوي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لوریو مخکښ سلاکاران به هم پکې موجود وي. ښاغلی هینسمن ویل دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده څو دا وارزول شي چې آیا روسیه په دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ ته لیواله ده او کنه. په پام کې ده چې دواړه ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنې د جولای په 14 نیټه د فنلینډ په مرکز هلسنګي کې له یو بل سره ویني. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سنو د خبرونه تر ډیره ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان د روانو حالاتو په ځانګړي ډول د سولې د پروسې په اړه پکې راپور راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د سولې او د دولت د وسلوالو مخالفانو او حکومت ترمنځ د جوړ جاړي په اړه د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د پاکستان د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د سولې په مسأله کې له پاکستان سره په شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. سالم محمد صالح په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبیني ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوي دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنګ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستې شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویې ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو به دینی عالمان په کې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به صلاح مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو نه د پاکستان ملاتړ چې دی د دین سرګین شو پټولای چې مهم رول لري. نو فله از مونږه خبره د پاکستان سره په دې رستیو کې مو کافی اندازه پر مختک کړی دی. په وخت کې چې لن محالي اور باندې ته ټوک د حقیقي معنا د چې علاقه مې دی وګړ محالي کې مشته او طالبان به خبري لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به لري، هغه منطق باید واورېدل شي، موږ به منطق لرو، هغه دې باید هغه واوري. از ما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به موږ وکولای شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داګه ورته شوم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې دروانو هڅو پاړه په ورستۍ ورځو کې رسمن څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا وایي په نظیر اتلونکو کې به د افغانستان د جوړ جاړي او سولې د پروسې په اړه د لوی پرمختګ شاهدان اوسي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له پاکستان سره په روانو خبرو کې کافي او زیات پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي نن په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته پرلت وهي او تر نامعلومې نیټې به دغه پرلت دوام وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې غواړي چې په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې کړي او له امریکا سره د رقابت لپاره بل ځای انتخاب کړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه او د امریکا سفارت مخ ته خپلې اعتراضونه کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر
د
ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک
اکسل د ناتو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو مجله اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې له سفی الله ستانکزي اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په افغانستان څه خبره کړې دي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنګ راوړي. دا خبره د ګارډین برټانوي ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نویو پالیسیو له مخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګارډین په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوې روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګارډین لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی ازموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې ازموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د ازموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتې وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو د کارت د یوې کورنۍ د عزت نښه بلل کېږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو تند غبرګون پارولی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولی شي. حریت ترکی ورځپاڼې د شکرالله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش 43 کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی دی، خپلې لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولي. شکرالله سروش حریت ورځپاڼې ته ویلي دی د خپلې کورنۍ لومړنی کس دی چې پوهنتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار ولیده. دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د ښوونې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه دی. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې وه چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په ښوونځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځخ په لم ډېر مخالي کې رخ شیخ خان کې خشر خان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پورا چې د دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رغه غلطی شي.
په هنر جاج کې